Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د نن ورځې خبرونه له همدې شېبې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیلېږي. نن دوشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا دیرشمه، د جون میاشتې شلمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د طالبانو امنیه قومندانی وای تیر ماشم په کابل کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي. د دې قومندانی وایان خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلی چې په یوه کورولا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې سوې چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل سوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل سوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تیره شنبه د کابل په کارتي پروان کې د سیکانو پر ګوردواره ډله ییزه حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او وطن نور ټاپین سی وو. د هغې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په پام کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ یو هیئت مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مولانا ظهیر تیر ماشم ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به د غنمو، وړو، غوړیو او نفتي موادو رانیولو په هدف روسیې ته ولاړ سي.
این سفر انشاءالله هفته پیش رو صورت خواهد گرفت.
د مولانا ظهیر په خبره مسکو ته د طالبانو د هیئت د سفر هدف د تجارتي اړیکو او ترانزیت پیاوړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لس میاشتې تیرې سوي، خو د نړۍ یوه هیواد هم سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو ډله ییزې استعفا وکړې. د دوی له ډلې ځینو یې ویلي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي، چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤولان د دغو کارکوونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمېر 15 تنه دی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده سوې ده. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر بیا چټک سوی دی. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غلادانو د خوشی کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غلجات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غلجاتو چې اندازه یې تر 30 میلیونو ټنو زیاته شول سوې، د بندېدو له کبله په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. او اوسم د هوا حال.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 21.1، مزار شریف اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 15.5، کندهار اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 8.3، او جلال آباد اسمان هم ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 9.5.
د هوا حال مولا ازادي رادیو واورید. په خبري مجله کې پر دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلای سي. د بریتانیا حکومت ویلي د افغانانو په ګډون د هیڅ حملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي لاري په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په کابل کې ځینو سیکانو او هندوانو ته د هندوستان د آنلاین ویزو فرمونه رسیدلي. د ازبکستان یو چارواکی را روان میاشت د تاشکند په کوربه توب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو د لیزه استعفا وکړه.
مشهد تر نه کړ نو بیا موږ د کور د مشکلات در په کولو دپاره ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور موږ مجبور شولو چې 15 نفر پر ورځ وظیفه پرېږدو.
کندوز کې کروندګر وای هندوانو یو ښه حاصلات ورکړي خو سم بازار نه لري.
خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې چې د 2000 کور ته نشي وړی هر څه خپل خرچه نه پوره کوي ورولله.
د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونو خپلې زیاتې هڅې د سویرودونیتسک او بخمود پر نیولو متمرکزې کړي.
د اوکراین دفاع وزارت مانی چې روسیې په سیمه کې نسبی بریاوي ترلاسه کړې خو د لوهانسک پوځي والی سرحدي هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سویرودونیتسک نیولی ناسمه ده.
دا خبری مجله تر اونیم بجو ده.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ته. د بریتانیا حکومت ویلي د افغان اتباعو په ګډون د هیڅ ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په دوحه کې د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر هوګو شار تر زیاته کړې چې خونړي بریدونه او تاوتریخوالي نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې. د طالبانو حکومت د بریتانیا د دې دریځ هرکلی کړی. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
بریتانیا ویلی د افغان اتباعو په شمول د هیڅ هغه کس ملاتړ نه کوي چې غواړي د جنگونو له لارې سیاسي بدلون راولي او نه د بریتانیا په خاوره کې دننه د افغانستان لپاره د دغه سو پلانونو او هڅو د ترتیب اجازه ورکوي. په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د بریتانیا د شارج دافیر هوګو شارتر په حواله دا بیان پرون ناوخته د بریتانیا حکومت په خپل رسمي وبپاڼه خپور کړه. د بیان په دوه لاندنیو برخو کې راغلي چې هر ډول تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې او دا چې بریتانیا د هر ډول ترهګریز برید په خلاف افدا. د شارج دافیر شارتر په حواله زیاته شوې د سولې او ثبات د ټینګښت د افغانانو د اړتیا وړ بشري ملاتړ د ورسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو د هواري لپاره د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملی تعامل پرته بل بدیل نشته. شارج دافیر ویلي دا هغه څه دي چې موږ یې ترسره کوو. د بریتانیا د حکومت لدی دریزه طالبانو تود هرکلی کړی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د انګلستان هیواد د هغه دریز هرکلی کوي چې د افغان حکومت د وسوال مخالفت ناتړ نه کوي او له اسلامي امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د دې حقیقت درکول د قدر وړ دی چې په افغانستان کې سول او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی.
د بریتانیا د شارج دافیر په حواله په بیان کې کڅ هم د کومې ترهګري او مخالفې وسلوالې ډلې یادونه نه ده شوې خو دا څو وروستۍ ورځې افغانستان د څو خونړیو بریدونو شاهد دی. تر ټولو وروستۍ یوه حمله په کابل کې د سیکانو په ګوردوارې وه چې داعش یې مسؤلیت واخیست. تر دې ورهاخوا د طالبانو په ضد ګڼې مخالفې ډلې هم راپورته شوې چې لوی هغه د مقاومت ملي جبهه د افغانستان د خپلواکۍ ملي تحریک او د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ده. د مقاومت د ملي جبهې وسلوال اکثر د پنجشیر او بغلان په غرنیو او لرو پرتو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنگیږي. د خپلواکۍ ملي تحریک او د ازادۍ جبهه بیا د شمالي ولایتونو ترڅنګ په ګڼو نورو مرکزي او جنوبي سیمو کې هم په طالب چارواکو او ځواکونو باندې د بریدونو مسؤلیت مني. د راپورونو له مخې د طالبانو پر ضد په اکثرو مخالفو جبهو کې د تیر جمهوري نظام ګڼ پوځیان حضور لري.
ازادي راډیو ته واجیست. د کابل د کرتي پروان د ګردواري مسؤل ګورنام سنگ تاییدوي چې دوی ته د هند ویزو یو اطلاعیه ورسېدلې ده. د هند حکومت وړ مورز افغان سیکانو او هندوانو ته بیړنۍ ویزې منظور کړې. ګورنام سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اکثرو سیکانو کورنۍ او بچیان هند ته کډه شوي او کم شمېر یې دلته د کاروبار لپاره پاتې دي. له صفي الله ستانکزي سره په مرکه کې ګورنام سنگ زیاتوي چې له وطنه وتل ورته ګران تمامېږي.
وایلی دی موږ ویزې وسپلای دي خلک ویزې راغلي دي صادر کړي دي خو دې مجرد خلک دي امکان لري ویزې ولېږي ورته ولې کې هلته ټولې کوچنیانې ټولې زاړې چې زموږ په لار مسافر دادا کې یو زخمي هم ده هم مالکانې په انډیا کې ده ځکه یو مړ شو هم په انډیا کې ده
تماس نیولا ارتباط برقرار کړی چې دغه د مکتا است ویزی درکو او افغانستان مباسو کې څنګه
فینل هم سره په ارتباط کې نه ویزی کې صادر کړی دی هم وخت اپلای کړی دی شپږ نه وخت نه میا فرق اپلای کړی
کوا که نم تاسو ته ویزی راشي غواړي افغانستان وو زه هم دغه مورسته تصمیم دی نو
زه خو تاسو کې افغانستان خو څوک نه ویزی ولې خپل وطن ده
طالبان حکومت لتا سره همکاری کړی د پدې ارتباط باندې دغه دی ورستۍ پیښه او فکر کوي چې دوی به د تاسو امنیت ونیولای شي که څنګه
نیولای دي زموږ امنیت ډېر نیولی دي هم ډېر همکاري بوک سره کړی دي پرون واکونی شي وي یا خپلې وي یا قومندانۍ وو د ټولو ارګانونه موږ سره ډېر کومک کړی دي پرون
د کابل د کرتی پروان د ګردواري مسؤول ګورنام سنگ وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تیر شنبه پر دې ګردواره په حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او و تنه نور ټپیان سوي دي د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلای دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکونکو په ډلیز ډول استعفا وکړي دغه کارکونکو وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤلان د دې هوایي ډګر د کارکونکو استعفا تاییدوي خو وایي چې د دوی شمیر کم دی دا هم په دې اړه تفصیل
په کندهار کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر 15 کارکونکو د معاشاتو د نه ورکړې په غبرګون کې له خپلو دندو ډلې استعفا کړې مختار احمد چې د تیرو څلورو کالو راهیسې د کندهار په هوایي ډګر کې کار کوي د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی د هغه په خبره دوی څو ځله په کندهار کې له محلي چارواکو خپل د معاش غوښتنه کړې خو چا یې غږ نه اورېده ځکه نو اړ شول چې خپلې دندې پرېږدي
یو شرکت زموږ د معاش د راکولو ژمنه راسره وکړه تقریبا 15 میاشت کېږي هغوی هم را نه کړل ماش او وروسته بیا د ترانسپورت وزارت چې موږ په هغه پورې مربوط شولو نو د هغو تقریبا 3 میاشت وو اضافه 4 ورځې هغوی معاشات راته را نه کړل نو بیا موږ د کور د مشکلات د راپکولو دپاره ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور موږ مجبور شولو چې 15 نفره پر یوه ځای وظیفه پرېږدو
دغه کارکونکي وایي کورنۍ یې ورڅخه نفقه غواړي او که یې همداسې بې معاشه کار ته ادامه ورکړې وای نو اولادونه او کورنۍ به یې نور هم له ستونزو سره مخ سوي وای بلخوا د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي په کندهار هوایي ډګر کې ټولې چارې په عادي ډول مخ ته روانې دي او هیڅ ډول کاري نیمګړتیا نشته د دې وزارت ویان امام الدین احمدي په ډله ییز ډول د کارکونکو استعفا نه مني خو وایي یو شمېر هغه کارکونکي چې د صفایي او په یو شمېر نورو برخو کې کار کاوه قراردادونه تم سی بی دی
نو دغه تقریبا 15 تنه کارکونکو دي چې هغه هم د صفاکارانو عادي کارکونکو دي تخنیکی برخه کې ټول خپل کارکونکو په خپل ځایونو دي کوم ځای کې کارمندان د ضرورت او وزارت په تشکیل کې شته دي
له کندهار هوایي ډګر هر ورځ کابل ته الوتنې کیږي ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ له کندهار هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجانو لومړنی پرواز هم ترسره شي خلک وایي پر یوه ځای د ډیرو کارکونکو کار پرېښودل د دولتي ادارو لپاره ښه خبر نه دی ځکه چې په کارونو کې ځنډ او خنډ رامنځته کیږي د خلکو په خبره حکومت باید خپل د کارکونکو معاشاتو ته لومړیتوب ورکړي
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف د طالبانو حکومت له چارواکو سره کتنه کی را روانې میاشت د تاشکند په کوربتوب د افغانستان په اړه د وی نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ طالب چارواکو له کامیلوف سره په کتنه کې د هغو پروژو پر بشپړېدو ټینګار وکړ چې تر اوسه نیمګړې پاتې دي نور له صفي الله ستانکزي نه اوري
د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف وایي د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د نوي باب په پیلېدو سره د افغانستان د اقتصادي سیستم د بیا رغونې او پیاوړتیا په برخه کې ګډو خبرو ته لار هواره شوې نوموړي د یکشنبې په ورځ په اقتصادي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې وویل تاشکند به د جولای په میاشت کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال اقتصادي او سیاسي کنفرانس کوربه وي هغه زیاته کړه په دې کانفرنس کې طالبانو ته هم بلنه ورکوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د کومو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازي به په دې غونډه کې ګډون کوي او مشخصه نه په اجنډا کې څه دي. له کاملوف سره په کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې د دغه هیواد د نیمه پایو پروژو په بشپړېدو ټینګار وکړ. هغه هیله څرګنده کړه چې د ترمیز مزار شریف، کابل پېښور، اوسپنې پټلۍ او همدارنګه د برېښنا بند او ملکي هوایي چلند د پروژو کار ژر تر ژر پیل شي. عبدالعزیز کاملوف له ملا برادر سره تر لیدو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره وکتل. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل وایي:
په ناسته کې د افغانستان ازبکستان په دوه اړخیزو اړیکو اوسنی وضعیت د ترانزیت پر تقوی او تجارت خبرې وشوې. ښاغلی عبدالعزیز کاملوف د افغانستان امنیت د خپل هیواد له امنیت سره تړلی وباله او زیاته یې کړه چې د دوه اړخیز تجارت او ښه ترانزیت لپاره باید یو له بل سره نږدې کار وکړو.
که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ګڼ بهرني او لویدیز چارواکي له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفرونه کوي. ازبکستان داسې وخت خپل لوړ پوړی پلاوی کابل ته استولی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې د پولو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې وې او یو وار یې د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه هم وکړل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم یو نړیواله مسأله د اوکراین پوځ وای روسي ځواکونو خپل ډیره حادثه د سیبریودونیتسک او بخموت پر نیولو متمرکز کړي. روسي ادعا کړې چې د اوکراین په ختیځ کې یو شر نیولی، خو اوکراینی چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بل خو د ناټو سرمنشي خبرداري ورکړې چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي، خو په کار ده چې د اوکراین پوره ملاتړ وسی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیزوال په وینا روسي ځواکونو خپل ډیرې هڅې پر سیوردونیتسک او باخموت متمرکز کړي دي. د پوځي ادارې یک شنبه ویلي روسیا هڅه کوي د اوکراین په ختیځ کې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي. له دې څرګندونو څو ساعته وروسته د روسیې د تاس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله وویل روسي ځواکونو د سیوردونیتسک په جنوب ختیځ کې د یو ښار کنټرول نیولی. د اوکراین دفاع وزارت مني چې روسیې په سیمه کې نسبي بریاوې ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والي سرحدي هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سیوردونیتسک نیولی ناسمه ده. هغه زیاته کړې روسان د ښار زیاتره برخه کنټرولوي، خو ټول ښار نه. هغه زیاته کړه جګړې له ښاره د خلکو د ایستلو بهیر ناشونی کړی. اخوا د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي د بریتانیا د استخباراتي سرچینو وروستي معلومات وایي چې په دې وروستیو کې د سیوردونیتسک په لومړۍ کرښه کې لږ بدلونونه راغلي، چیرې چې روسي ځواکونه تمه لري د اوکراین مدافعین محاصره کړي. اخوا د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ بیا خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې جګړه ښایي کلونه دوام وکړي. هغه اوکراین سره د تسلیحاتي مرستو غوښتنه وکړه او ویل که څه هم د پوځي مرستو، انرژي او خوراکي توکو په ګډون مرستې بګرانې وي، خو باید له اوکراین سره دغه مرستې دوام ولري. د اوکراین جګړه څلورمه میاشت کې ده او تر اوسه یې د زرګونه کسانو په مرګ ژوبلي سربیره څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان اړ کړي چې خپل هیواد پرېږدي.
د خبرونی دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. او اوس به ملالی بشیر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
ټلګراف ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې برید ته پام کړی او په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغان سیکانو وروستۍ ډله په نښه شوې ده. په دې پیښه کې د ګوردواره د یوه سیک ساتونکي په ګډون 2 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د شنبې په سهار د جون په 13مه نیټه څو تنه وسلوال د سیکانو عبادت ځای ته له یوه ځانمرګې بریدګر سره ننوتل او لاسي بم یې ور وغورځوه. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې خراسان څانګې چې د داعش په نامه یادیږي د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. ټلګراف د سیک مشرانو له قوله ویلي چې د برید پر مهال شاوخوا 10 کسان په ګوردواره کې وو. وروسته لولو چې افغانستان 16 لسیزې وړاندې د سیکانو لپاره ډیر ښه هیواد و او په 1980 لسیزه کې په دغه هیواد کې شاوخوا 300,000 سیکان اوسېدل. د سیکانو مشران وایي چې اوس د دې اقلیت یوازې 40 کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. د هند بهرنی چار وزارت ویند اردم بکچی په اندیشنه سرګندولو سره ویلي چې د افغان سکانو وضعیت له نږدې څاري او د کابل د شنبې د ورځې د برید د نورو جزئیاتو په تمه دي. د هند حکومت د شنبې په شپه اعلان وکړ چې تر سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته یې برېښنایي ویزې ورکړي دي. نوی ډیلی په رسمي توګه دا خبره نه ده اعلان کړې، خو هندي رسنیو د جون په 19 د ویزو چارواکو له خولې ویلي چې هندوانو او سکانو ته ویزې صادرې سوي دي. آی نیوز خبرونې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغانان د اقتصادي بحران له کبله اړ سوي چې خپل د بدن غړي وپلوري. په مقاله کې راغلي له هغه راهیسې د ژوند لګښتونه مخ پر زیاتېدو دي چې په اګست میاشت کې طالبانو افغانستان ونیوه او له کبله یې دا هیواد بې ثباته سو او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. وروسته لولو چې د انګلستان په ګډون له افغانستان سره نړیوالې مرستې یا کمیسي او یا هم د حکومت تر کنټرول لاندې پروګرامونو څخه ګرځول سوي دي. په مقاله کې د کریسچن ایډ موسسې راپور ته اشاره سوې چې وایي د عامه ترانسپورت بیه چې مخکې له 100 څخه تر 40 افغانیو وه، اوس له 150 تر 500 افغانیو پورې لوړه سوې ده. په داسې حال کې چې د 50 کیلوګرام اوړو بیه له 2000 افغانیو څخه 3500 افغانیو ته لوړه سوې ده. د کریسچن ایډ د راپور د دې برخې یادونه هم سوې چې وایي د بیو له لوړېدو سره خیریه موسسو ته مراجعه زیاته سوې او موسسې د زیاتې غوښتنې له کبله له ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې یو وار بیا د کلدارو او تومانو کارونه زیاته سوې ده. سوداګر وایي که څه هم د دې ستونزې د حل لپاره یې له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړي، خو هغوی په دې مسأله کې جدیت نه ښیي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې دوکانداران او سوداګر وایي د افغانیو ځای کلدارو او تومان نیولی او تر ډیره راکړه ورکړه په همدې اثارو کېږي. په سرحدي ولایتونو کې د ګاونډیو هیوادونو اقتصادي اغیز، د افغانیو نوټونو کموالی او د اړوندو ادارو لخوا دې مسلې ته نه پاملرنه لامل شوی چې په دې ولایتونو کې په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ډیره شي. حبیب الرحمن رحیمی چې د کندهار په ښار کې د موبایلو پلورنځی لري وایي په دې ولایت کې اوس د کلدارو کارونه ډیره شوې او دوی چې مشتریانو ته خپل دوکې په افغانیو هم بیا کوي هغوی کلداري ورکوي.
ټول خلک چې وینې ګرد کلداري راوړي، کاروبار ډېر په کلدارو دی. نو دا ځکه چې کلداري چته شي خلک ګرد کلداري راباسي، نو شام پرانیسي. اوس ډېر خلک چې ګرد کلداري راوړي، دا شی چې موږ په افغانیو ته قیامت په بیا هم دی کلداري راکوي. کلداري څو درکم
په نیمروز کې بیا د افغانیو په ځای تومان کارول کیږي. د دې ولایت اوسیدونکي محمد یوز محمدي ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره ګډه پوله ایران ته د دې ولایت اوسیدونکو ډېر تګ راتګ، سوداګری او د نیمروز په بازارونو کې د افغانیو نوټونو کموالی لامل شوی چې د دې ولایت اوسیدونکو د افغانیو په ځای تومان وکاروي.
دلته افغانۍ په ډیر کم حساب پیدا کیږي، یعنی موږ افغانۍ ډیر نه لرو، بیخي لرشته مېده پیسې، هغه پیسې چې ډیر پرسود شوی خراب شوی وي چې د چلش وړ نه وي. خو د ایران پیسې بیا برعکس داسې ده چې کله زړه هم سي ایران کې اخیستل کیږي هلته د چلش وړ وي.
د افغانستان په ختیځ کې که څه هم د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانیو د ترویج لپاره سیمه ییزو چارواکو ډېرې هلې ځلې وکړې، خو اوس هم کلدار پکې چلیږي. په ننګرهار کې د سوداګرو او اصنافو ټولنې مشر عزیز رحمان عرب ازادي راډیو ته وویل چې په ختیځ کې راکړه ورکړه تر ډېره په افغانیو کېږي، خو په سرحدي ولسوالیو کې لا هم د افغانیو په ځای کلدار کارول کېږي.
د مشرقي سطح باندې اکثر فروشات په افغانۍ کېږي او سرحدی ولسوالی کې بیا دا مشکلات شته. هلته کلدار افغانۍ دواړه چلیږي، خو فیصدی د کلدار په ولسوالیو کې زیات دی. لکه د تورخم مومندری ولسوالی دی، چینوار لوی ولسوالی دی، دغه ساحو کې اکثر شیان په کلدار خرڅیږي، که ګاډي دي او که نور اقلام اجناس دي.
ښاغلی عرب وایي په دې اړه دوی د طالبانو د حکومت له اوسنیو چارواکو سره هم خبرې کړي، خو هغوی په دې مسله کې جدیت نه دی ښودلی. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک مسؤولانو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی په هیواد کې د افغانیو د ترویج لپاره کار کوي، خو دا چې تازه په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د مخنیوي او د افغانیو د ترویج لپاره څه پلانونه لري په دې اړه یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په مهال د افغانستان په بازارونو کې په کالدارو او تومان د راکړې ورکړې د مخنیوي او د افغانیو د ترویج په موخه د ټولنیزو رسنیو ډېر شمېر کارونکو هم کمپاینونه کړي وو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
د کندز ولایت یو شمیر کروندګر وی سش کال د هندوانو حاصلات شدي خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي او زیاتوي چې په بازار کې سوداګر هندواني ورڅخه په نیمه بیه اخلي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو زراعتي محصولاتو ته مارکیټ پیدا کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. څلوېښت کلن ګل خان چې ځان د کندز د علي آباد ولسوالۍ کروندګر معرفي کوي، هغه وایي سږ کال یې په 15 جریب ځمکه کې هندوانې کرلې او ډېر لګښت یې هم پرې کړی خو د مارکیټ له نشتوالي شکایت کوي.
هندوانه ښه ده، بیه نه لري، هیڅ کوټوله موږ ته ډېر جګ شروع لګوله. خپل دیخان غرق دی، په یوه مازدا کې د 2000 کور نه شي وړی، هر څه خپله خرچه نه پوره کوي ورلګوله. کندوز غرق غرق دی، په دراول جنگونو خرابه کوس دی.
د کندوز د دشترشی ولسوالۍ یو کروندګر احمد جاوید لګیا د خپلې کروندې هندوانې راټولوي. خدای وایي په بازار کې سوداګر هندوانې ترې په نیمه بیه غواړي.
خپله هندوانه دوه بجې کوټه ماغسته ده، 1000 روپۍ تور کړه ډی پی دا اوسې خرڅو من په 100 روپۍ 50 روپۍ پیدا پچیږي. تیل دی، تیل خپل موټر مې در اوړم، اوس تیل نه پوره کوي. دوانه پرېمانه ده خو چې څوک یې نه اخلي په چای خرڅه.
د ولایت کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي ترڅو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر څلوېښت کلن نظیف الله ازادي راډیو ته وویل
خربوزې ما د وخت حاصل برسه د حکومت صحیح نه میرسه.
کله چې زموږ زراعتي محصولات ورسیږي بیا په ښه قیمت نه پلورل کیږي، ځکه کوټ او کرنیز درمل لوړ سوي دي او د ځمکې اړولو پر مهال تراکتور هم ډېرې پیسې اخلي. نو اوس دا ټیټ نرخونه زموږ کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو کروندګر میاګل هم ورته خبره کوي.
موږ نه دولت خرید کوو کنه څو خریدو کې باید طالبان موږ نه خریدو کې هندوانه واخلي قرارداد پیدا کړي چې موږ ورور یو څه پیدا کړو، موږ ډوډۍ پیدا کړو چې ډوډۍ نه موږ ډوډۍ پسې منډي وو.
دا مهال د کندز په بازار کې د یوې هندوانې بیه له څلوېښت افغانیو نیولې تر 50 افغانیو پورې ده. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په کچه په 3900 هکتار ابي ځمکې کې هندوانې کرل شوي او په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
معرفی سیستم جدید کشت تخمه اصلاح شده و پر حاصل و همچنان
بزګرانو ته د هندوانو د نوې اصلاح سوو تخمونو معرفي کول او هغې ته د کرنې ریاست کارکوونکو له لوري پوهاوی او مشورې ورکولو له امله سږ کال د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی حسن وایي سږ کال د هندوانو د پیرو پلور بازار ښه دی خو دوی هڅې کوي چې د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت نږدې 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د ځینو اوریدونکو صوتي پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین یا هم د ازادي راډیو په واتس اپ کې ثبت کړي دي چې د دوی پر بیلابیلو مسایلو راڅرخي.
احمد اکرم یم د پکتیکا ولایت څخه. موږ له عمارت چې دا غوښتنه لرو چې دوی د پکتیکا ولایت کې ګزمې شروع کړي، ځکه موږ د غلو له لاسه د باندې نسو راوتلی او نه هم خپلې شمسیانې او یا هم د شپې څه پرېښودای سو. دوی د شپې مهر زموږ شمسیانې وړي او موږ اوبو سمرسیبل هم کاږي. د شپې مهال چې څوک د باندې راوځي هغوی لټکوي او پیسې ترې نه وړي.
زه شر محمد ایوبی یم د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. هیله کوم چې دا زما غږ تر لوټپورو چارواکو ورسوئ. ما د طالبان د مشرانو څخه دغه هیله ده چې دا شیان لږ ارزانه کړي. یو من غنم عجبه 1500 کلدارې دي، یوه د لس لیټره ډبه ده په 15000 14000 کلدارې ده، همبار یوه ګونیه په 16000 10000 کلدارې ده. دا شیان باید ارزانه سي، یو نرخنامه ورته کښېږدي. دا اوس څه کیسه جوړه کړې ده مسلمانانو ولا خپل د ماښام پر ډوډۍ باندې کلدارې.
موږ د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ کې اوبه نشته، اوبه بیخي کمې دي، برمې سره کمزورې دي. طالبان زموږ غواړم وخوري او اوبه راکړي.
احمد
علیکم د ازادي راډیو څخه جوړ ورته اسوره د زموږ پورتن کې د مشسوي شکیر د کارټون وروره بار غریب ته نه رسیدي وروره بس او واستوالا او هغه ته رسید پر کور دوا و درې کاټه رسیدي مشکله څوار لاس کوره د ورور په داتو د سکورو مست یو کار شکه خلک ډیر غاو کوي وروره
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111201 شمیره بیا تکراروم 00422111201